بیا هم سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي خپل ځای ناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سبې الوتنه یو پرمختګ وباله. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلق پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سبې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه د شیزینه عملی په ملتیا له کابل تر هرات بوتله. دوی وایي چې دا اتیا دقیقو دغه هوایی مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دي چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او 15 نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې 14 ورکړي. چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او 15 امنیتي ځواکونو چولی دي. دا په اصل کې ده چې پرون په جلال آباد ښار کې یوې 14 د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر ټپي کړی او یو ملکی کس یې وژلی دی. د هغې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه له تور لسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انی فاطمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغه خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره یې کړې وې د افغان حکومت عکس العمل پارولی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یوه اعلامیه خپره کړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. ښاغلي بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولیعهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال دیوی پښتنې په جواب کې چې آیا د سعودي ولیعهد به مجازات سي، بایدن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند پکار دی. بایدن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم کلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. دا اپوزیسون دغه ملاتړي د بلشوی مسکو ریتسکي پر پله راټول سوي وو چې د کرملین له ماڼۍ سره 200 متره واټن لري. نیم څوف د 2015 د کال د فبروري پر 18 د همدې پله پر سر په ډزو ووژل سو. نوموړی د روسیې د صدر اعظم مرستیال پاتې سوی او پر اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه و. د روسیې په نورو ښارونو کې هم په دې مناسبت غونډې جوړې سوې وې. په روسیې کې د امریکا د سفارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه د نیم څوف د ظالمانه وژنې یادونه کړې او هغه یې د روسیې راتلونکي ته ژمن شخص یاد کړی دی. 15 چچنایان د نیم څوف په وژنه محکوم سوي، خو تر اوسه هم چارواکو نه دي ویلي چې دا قتل د چا په امر ترسره سوی دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن یکشنبه ده، د کب یهود 10 فبروري 2018. ولسمشر غنی وی خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. په بل راپور کې اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سوي موافقې کال پوره سو، دا کال په امنیتي برخه کې څنګه و؟
دغه د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو
پبل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې موافقه ځینې لاسته راوړنې لري. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکي وایي چې په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېرېدو په حال کې دي. د خبرونې په دوام کې 2 اونیز د پروګرامونه هم خپرو. ځوان فکر او حقیقت سره د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان ولسمشر وی خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بیه د اوسني نظام په ننګ ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی غنی وی له 4 لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله الدین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسني نظام په ملاتړ ورټولې وې. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنجشنبې په ورځ جوړ شوی و، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډې ته ویلي یوازې او یوازې د ټاکنو له لارې خپل ځایناستی ته واک سپاري.
دا کسو دا میدان هر څوک چې ادعا لري راست، ما خو نه زر درلودل نه زور، زبه مې درلوده، احساس مې درلوده، تعهد مې درلوده. تاسې ولس مشر کړم. قدرت د ولس ته، د ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسني نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لرې شي، دوی له یوه نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینۍ وسیله ده چې لسول ورسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولای شي. نو موري وای همدې شرایط ته په پام او غوړی د سول خبرې چې په باور په تاریخ کې ښه زمينه ورته برابره شوی ښه مدیریت کړی.
با وجود تمام خشونت بار اول است
چې ټول تاریخوال سره سره لتیرو څلويشتو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې نړیوال تر یوې کچې سیمیز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. له دې دریڅې باید ډېره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه دوحه کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تېرېدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا 100 کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځایناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. نن د کب لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون ټیک یو کال پوره سو. افغان دولت طالبان تورنوي چې د دې هوکړې پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. دولت وایي چې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او پر دې سربیره له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې ساتلې دي. طالبان بیا وایي چې د دوی مقابل لوري پر ژمنو نه دی ولاړ او په بېلابېلو پلمو یې د سولې بهیر ځنډولی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
په عام ډول باندې د دغه توافقنامې تطبیق کېدل دا هم تر ډېره پورې شوي دي. هغه دا چې خارجي قوتونه چې زموږ په ګران هېواد کې وو هغوی تر ډېره پورې ووتل. د افغانستان اسلامي امارت لخوا هم چې کوم تعهد سپارل شوی و چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې د توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و. تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت خپلو تعهداتو ته ملتزم دی. البته مقابل لوري نه نیمګړتیاوې شته وي او شته دي. نو هغه موږ په مختصر ډول داسې یادولی شو چې یو لوی نیمګړتیا یا سرغړونه ورته تخطي ورته وایي. هغه دا چې ټاکل شوی وه چې د 2000 کال د مارچ په لسم باندې به د افغانستان اسلامي امارت 5000 بندیان او 1000 تنه د کابل ادارې بندیان خلاصېږي. دغه سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. د افغانستان اسلامي امارت په هماغه وخت کې دغه تعهد ته ژمن و، چمتووالی هم درلودلو او بار بار په ډیټینګار ته د خبر هم کوله. متاسفانه چې دا کار د مقابل لوري له خوا ترسره نه شول.
بل تعهد دا و چې د بین الافغاني مذاکرات له پیل وروسته به په درې میاشتو کې پاتې ټول بندیان خلاصېږي، چې دا هم متاسفانه په دې باندې عمل ونه شو. دې تعهد التزام ونه شولو. همدارنګې د تور لیستونه چې یو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وروسته په درې میاشتو کې بل په شپږ میاشتو کې به ختمیږي، هغه هم په دې باندې کوم اقدام ونه شو. تر اوسه پورې په دې رابطه کوم عملي اقدام نه دی شوی. د دې ترڅنګ بل تعهد دا و چې هغه مقابل طرف هغه که امریکایان دي که دوی متحدین دي که طرفیان دي او که کابل اداره ده، هغوی به نه ډرون حمله کوي، نه به بمبار کوي، نه به تهاجمي عملیات کوي او نه به د شپنی عملیات کوي، نه به درې وټل مشتون کې توغندي استعمالوي. چې متاسفانه دا هم دوی په مسلسل ډول باندې تر اوسه پورې هم دا کارونه کړي دي. باید توافقنامه په کوم شکل باندې توافق شوی، په کوم شکل باندې تعهد شوی، په هغه شکل باندې عملي شي چې دا د ټولو په خیر ده. د دې توافقنامې ماتول یا د دې څخه سرغړونه کول یقینا چې هغه به ستونزې را پیدا کوي او هغه بیا د هېڅ په ګټه نه دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
2000 د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال وو؟ په دې یو کال کې کوم فرصتونه ترلاسه سول؟ ننګونې څوي او د جګړې ښکېل خواوو وکولی سول چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او کنه؟ دا پوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې نن د کب یاهو تلسمه د امریکا او طالبانو د موافقې یو کال پوره سو. په دې راپور کې د سولې یو کلن مزل ته کتنه سوې ده.
په 2000 کال کې د افغانستان د روانې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له بل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال الله عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنۍ او چار وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9 وویل
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مود تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی او ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
مذاکراتو میز ته راوړاندې شو ترڅو په افغانستان
اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو او ملي ګټو راټول شي.
برادر ویل دغه هوکړه د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابر کړه، خو آیا له دې فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحي علي شورا د دې تړون دیو کلنۍ په تړه وای افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بې ساري او بې بدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بې ساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسېدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره لس ځلې د طالبانو مرکچن او زلمي خلزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه وو چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې لس پړاو خبرو ټولټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوحه کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي. یو ځل خو دا امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پایت ورسوي. دا هغه مهال چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وي، خو کابل کې د طالبانو لیوبرید وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغو اعلان کړې. د غبرید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. لیوبرید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریځ بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10مه د فبروري په 9مه به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرفغني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالاتو سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10مه د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناک بلل د خوشی کېدو پریکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست په نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3,500 ګډونوالو په درېمه وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
د نیم زره افغانان ټول ورته پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب عبت الله حاضری ولا سپین چک ورکه د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم. 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص.
لدی اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې څپرګې پرانستل شوه. دا د طالبان او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین افغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا ورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو درې میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تګلاره سره سلا شول. دغو خبرو کې د ډسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خود طالبان ویان زبیولا مجاهد به ویل افغانستان کې د نن خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دوړو لور مرکچان باید د پریکړې وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې هکېلو نورو خواوو له طالبان او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پر لپسې غوښتنې وکړي چې تر اوسه منل شوې نه دي. له بلې خوا د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوی چې د 2020 کال د مې تر میاشت یعنی دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. خو د روانې میلادي میاشتې په 13مه نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله، خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړه. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیا او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو ترڅنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24مه د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف اوربند او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2020 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د اوربند او امن مزه وڅکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوز بل احمد تکل نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا د پاوز اړوند د رسپانې سټارز اند سترایپس د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی هغه معاملې چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول و ظاهرا طالبان زړور کړی دي. د ورځپاڼې اشاره هغې موافقې ته ده چې تیر کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې موافقې په اساس طالبان باید د افغانستان د دولت سره خبرو ته ناست وی، د القاعده په ګډون تروریستي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د افغانستان له خاورې حملې تنظیم کړي، او د دې په بدل کې امریکا ژمنه کړې چې د روان 2020 کال ترمیم اشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. سټارز اند سترایپس د سیاسي شنونکو له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدو د طالبانو هغه ادعاوې پیاوړې کړې دي چې ګنې دوی د بل هر وخت پرتله اوس بریا ته زیات نږدې شوي. ورځپاڼې هغه راپور ته کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. د راپور په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو سرپلټون کې چمتو کړی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د دوحې پر موافقه د نږدې یو کال اوختو وروسته طالبانو د افغانستان پر دولتي ځواکونو بریدونو ته لا زور ورکړی. له القاعده شبکې سره اړیکې ټینګ ساتلې دي او داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې هیڅ راز امتیاز ورکولو ته چمتو نه دي. ستارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ ادارې له طالبانو سره د امریکا موافقې ته بیا کتنه کړې او یو شمیر پالیسي جوړونکي له ښاغلي بایډن څخه غواړي چې د دې موافقې په اړه له سره له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د یو شمیر طالب جنګیالیو له قوله لیکي چې وایي طالبانو امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. د نصرالله په مستعار نوم په ننګرهار کې د طالبانو یو 25 کلن وسلوال ستارز اند سټرایپس ته ویلي طالب قومندانانو دوی ته ډاډ ورکړی چې باید جګړې ته دوام ورکړي او ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان دولت سقوط وکړي. خو امریکایي آنلاین خبرونه بزنس انسایډر په خپل راپور کې د افغانستان یو بل څیره انځور کړي. دا راپور د کامیر هوایي شرکت د هغې الوتنې په اړه دی چې ټوله عملی ښځې وې. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان یوه عادي 90 دقیقې الوتنه خبر جوړونکې شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له کابل څخه هرات ته د بوئنګ 128 الوتکې د دې الوتنې کپتانانې 22 کلنه محدثه مرزایی او ورونیکا بوریسوا وې. څلور نور انجونې د دې پرواز قربانې وې. بزنس انسایډر د دې الوتنې د جریان او کارکونکو څو تصویرونه هم خپره کړي. د خپرونې د راپور له مخې د یوټیوب پیژندل شوي څېرې جاش کاهل ته چې د کام ایر شرکت خدمات ارزوي هم بلنه ورکړل شوې وه چې د دې الوتنې د سپرلۍ ملګرتیا وکړي. په بزنس انسایډر کې خپره شوي تصویرونه هم ښاغلي کاهل اخیستي دي.
په بلکې روغتیا ریاست وایي چې له هرو 1500 روژدو کسانو څخه یوازې د یوه د تداوي امکانات لري.
قیس فیروزی 30 کاله عمر لري او ایران ته د کار کولو لپاره تللی و، خو هلته په مخدره توکو روږدی شوی دی. دی اوس مهال د بلخ د عامې روغتیا د احتیاط په مرکز کې تر درملنې لاندې دی. قیس ویره لري چې له درملنې وروسته د کار زمینې د نشتون او د فقر له امله بیا د مزار د کوڅو په مخروبه ځایونو کې د مخدره توکو څکولو ته مخه نه کړي.
په ایران کې مې نشې ته مخه کړه. کله چې له ایران څخه راغلی یم دلته مې درملنه پیل کړې. ویره لرم کله د ځایه بهر شم د فقر له امله بیا په کوڅو کې له نشې سره سرګردانه نشم.
د بلخ په عامې روغتیا ریاست کې چارواکي وایي چې د کار زمینې د نشتون او فقر له امله په ټولنه کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا د احتیاط د مرکز مشر عصمت الله کریمي وایي چې په بلخ کې د معتادینو شمېر ډېر، خو د درملنې د مرکزونو د بستر کچه کمه ده. د یوایي په بلخ کې د معتادینو د درملنې یوازې 4 مرکزونه شته چې د 415 بسترو ظرفیت لري، خو دا کچه بسنه نه کوي. هغه وویل
تعداد بسترها شامل اوناسی اطفال، نوجوانان و بخش ذکور است.
د بسترونه د شوزو لپاره د انجون او ځوانانو لپاره دی. د بلخ په شان یو لوی ولایت ته بسنه نه کوي. زموږ د بسترونو شمیر فوق العاده کم دی.
خطه نو په شمالسون کې د مخدره توکو د کښت، تولید او قاچاق په اړه یو مرکز دی. د دغه مرکز مشر عبدالقادر مصباح وایي چې د دوی سره سبچوي امر ښایي چې بلخ کې په ټولیز ډول تر 210 سره زیات کسان په مخدره توکو روږدي دي. د ویلی چې ښځې، ماشومان او ځوانان هم په دغه روږدو کسانو کې شامل دي. په بلخ کې د عامې روغتیا د احتیاط مرکز مشر وایي چې په آزاده توګه د مخدره توکو قاچاق او پلور دې ته زمینه هواره کړې چې په بلخ کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو شي. هخوا بیا د بلخ پولیس وایي چې په هڅه کې دي تر څو د مخدره توکو د استفادې، پلور او قاچاق مخه ډپ کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یو اونۍ کې د مخدره توکو د پلور په تور لاس کسان نیول شوی دی. د وویل
گرفتارهای مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که
موږ د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې مختلفې نیونې درلودې. د مزار شریف د دخولي کمربندونو څخه مو څو تنه تیره اونۍ ونیول. هغه کسانو چې غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق وکړي هم ونیول شول.
د یادولو ده سره له دې چې د بلخ عامې روغتیا ریاست د سلګونو روږدو کسانو درملنه کړې، خو مخدره توکو ته په اسانه لاسرسی او فقر سبب شوی څو رغېدلي معتادین بیا احتیاط ته مخه کړي.
تاسی ازادی ایرادیو تا غوریست چی خبرونی هر ورز دا سهار پر او بجو پیلیجی او دا ماشام تر او بجو دوام کبی. دا هم دا دی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز.